کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبري چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره چهار موضوع پیشرفت زیات کردیم، مخاطر جمعي پیدا کړیم، از اینکه از اراضی بزسته
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربند کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاخ یا سرطان په ومه پیل شوي او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزی وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دره غین و افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تل یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېرونې د تیلو د یوې کښتۍ نیول کیدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېرونې د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لیږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل روغتیايي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د دې پېکې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې 10 مامورین چې لا درک وو بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې 11 تنه نور هم لا درک دي چې حکومت د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې 22 کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلې نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستۍ ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. بابا ورچه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د تلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایه ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل سپ لکه څنګه چې تاسو ویل نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهمه ورځ ده. د خبرو اجندا نن هم د پرونیو بحثونو دوام ده، او کچیرې د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچیرې توافق راغی نو دوی به یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي. پرون چې تر اوسه پورې خبرې نه وې پیل شوې دي، د نن ورځې خبرې جزئیات نه دي راوتلي، خو د پرون د ورځې خبرو په اړه تکل سه ویل کېږي چې د دغه خبرو څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوې هوکړې خلاف له خپل شخصي دریځه خبرې نه کوي. د دغه سرچینې په وینا په دوحه کې د طالبانو دفتر یو غړي شیر محمد عباس سانګزي 10 دقیقې د طالبانو پالیسي د یو دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوی د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینه دغه شان دا هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاري چې سره هوکړې ته رسېدلي او ښایي ځینې کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو ته دغه سرچینې په وینا د دوه غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بېخبره دي. ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې د دوه غونډې ګډونوال دی، ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان تمه به یوه بې ځایه هیله وي، ځکه د په وینا د دغه ډلې استازي د اوربند د اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه ښیي. تکل صاحب وړاندې یوې بلې سرچینې بیا د قطر له غونډې ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. د دې قسم وایي چې طالبانو د ښځو د کار کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ښځې په یو لازم محیط کې کولای شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمه ده چې په همدې موضوعاتو په ځانګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي، او لکه څنګه مې چې په سر کې ویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په وروستۍ برخه کې چې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده یوه ګډه اعلامیه هم صادرې شي. بله تکل سه
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و هم اوریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهمه ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده، خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري، او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلي دي، نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلي دي.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلۍ رابدلۍ دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناستې ته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دینه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي، او تاسو خبر یاست چې عمران خان د جولای په 2 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغمره خوشبینه دی او دوی د دې غونډې نه راضی دی. هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیارلس میلیارده ډالرې وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوینه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبانو تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بېغي نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بې د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې وه هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه کېناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علی بورد وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي یقینن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې یې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو او دا لارې یو لارې ده یا دوی لارې دي بالا نشته. کچېری په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغاني ستې کیږي که دوه سات درول کیږي دوه افغاني. نو د دې مشکل د حل د لپاره باید یو حیات ولاړ شي او دا حیات هلته خبرې وکړي.
ښاغلی حاجی اغا وایي اوس تر بل هر وخت د تازه میوو او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی او دا شان ستونزې د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کولی شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې د روان کال تر پایه به د تازه میوو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د 1210 جریبه نوي اهداسروي باغونو لمخې شوې ده. د خغلی تسل په خبره په نوي اهداسروي باغونو کې نږدې 900 په نوي سیستم سنبال انیلګي کې نول شوې او تر دې د مې خپایله هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوه د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاسو سره کې توه نه اثر مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني درس پوله، یو یورو نوي افغاني درس پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني 25 پوله، زر هندي کلدارې 1100 افغاني، زر ایراني تومان 5 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1509 افغاني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پا پر دولتی ټلویزیون په یو وینا کې وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا، خبرونه ته ښه راغلې. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی څه وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکاسب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده، د بریتانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی، خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دی خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د بریتانیا لخوا د ایران د لوی تیلرون کې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کشتۍ چې د جولای پر څلورمه د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومت لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دای چې دفاع وزیر د دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقا، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې هېواد د پوځ د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ هېواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هېواد دفاع کوي. خو وروسته له هغه چې د جون پر شلمه د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې تر پخوا هم. ایراني چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو لخوا د ایران د تیلرون کې کشتۍ نیول هم استایلي دي. کبیر ته دې موضوع ته راوګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د دې کشتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کشتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کشتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول شوې چې برېټانیا یې د خپل قلمرو بګڼې. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت تاول لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو وبدي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا په یو بیان کې ویلي دی چې موږ دلایل لرو چې وایو د کریسیو په نوم د کشتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته او ما تلل. دا ویلي چې دغه تصفیه ځای د شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شوی بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډیره زیاته مننه فریبا. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لا ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغانی خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیم اړیکه را سره د اکرام صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د قطر ناست حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې دغه ناست به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ خلام داد چې د غناست د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل سره لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیره ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په کوربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسیون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر میرمنې دي، همداشان خبریالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولس تنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي وروسته به له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله من دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحا کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوي چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحا کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړي او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزا همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه راسره ده.
بله تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې هغوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت ویانده وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پر وي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدرمن اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اوریدلې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته له دې چې په کابل او غزنی کې په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولي دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خو دا شیبه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حملې وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لسګونه نو وبخې 12 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو، د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړي، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید تیر ورځ تر سره شو چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مزوب لا وشته ده. په دغه برید کې د کله چې ما د شپخانې له رئیس سره خبرې وکړې دو اته تنه شولو چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف میری ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې 12 تنه وژل شوي دي چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې تر څنګ کله چې ما له دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دې پیش قربانیانو چې ملکی کسان زیات په ځنګل ته د شونځي او ماشومان په دې تستن سوته نشه زم په دغه ټپیانو کې دي ډیری دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم ځانونه اوشته دي خو دا چې په غزنی کې دغه خونړي برید څخه زیات او مالی زیان اوشته دي نو ورکیږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتي وضعیت له محلي ادارې سره خبرې وکړي خو د دې تر څنګ چې تر اوسه پورې لا دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوی کې څوک دي څه ډول پلاوی روان ده خو بل ورته چې ما کله په غزنی کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړې دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې محصور دي د خپلو کورونو نه سي راوتی دوی دا هم وایي چې په غزنی ښار کې څه ناڅه امنیت شته نور نو د ولایت ټول ولسوالۍ سقوط دي لارې بندې دي او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي
مننه ډېره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادۍ راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول دا شیبه 12 بجې او 13 دقیقې دي د ازادۍ راډیو د همدې خبرونې په دوام کې په دوهم نیمای کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبرو خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي ټاکل شوې ده د بین الافغاني خبرو له پای ته رسیدو وروسته سبب بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي د کاپیسا چارواکي په یو هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسف زی وویل چې دغه برید د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی دی د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي دغه ګروپ دغه غوښتنه نن په یو پرونو بخې په یو خبره کړې اعلان یې کړې د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي هیوادونه جاپان ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تیرونه د تیرو د یوې کشتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونه د پنځشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیرو لیږدولو یو کشتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه تیر سوریه ته لیږدول ونیوله تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې د شمالي سیمې سوغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یوان زندانونو ته لیږدول کېدل د روسیې د سایبیریا په ارکوتس اوبلاست کې هغه د ژغورنې دیش مامورین چې لا درکه پیدا او ژغورل شوي دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کېږي
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو او د رای اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو پر ورځ په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې خونځیو ته اوختی زیانونه جبران نکړي یا د وزارت با په خونځیو کې د رایه چونې مرکزونو ته اجازه ورنکړي. دغه وزارت وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې خونځیو ته شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ زیان اوختی. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایه چونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلۍ او تزویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه. وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي. خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ هم ویلي چې د بایومتریک د سباندې 12000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي، کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه په اړه لاندې معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ته، ستاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټول هیواد کې تخویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله، د چنګاښ پر 8 نیټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دا پروسه د یوې اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې د ځان سره لرم، تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی، 4901 کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې، چې 3,000 نارینه او 1,300 ښځینه، 4,450 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې ترڅنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل، چې 211 یې فعال او 140 یې غیر فعال ښودل شوي دي، چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په موخه باندې بند پاتې دي، او 15 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي، د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي، زموږ همکارانو ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي اوسي.
محترم نوریجان، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې دا د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي، ولې لامل بس کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سعادت صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات و وزارت معارف افغانستان چون جزی از حکومت افغانستان است، بنابراین ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی با مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابراین وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگر کارمندانی که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همو پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستن و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزار انتخابات برای اینا پرداخته می شد تقاضا کرده میرن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پروسه انتخابات بایش رو برو می شه و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شوه که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تاسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش هایش را کاور کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رایدهی استفاده شوه که باز طفل افغانستان، طفلی که باز حدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیه باز مانده، ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشه و مکتبش تخریب بشه.
صدات صاحب، در افغانستان دولت وسلوال مخالفان و در انتخابات و در گردوارتوال و گواه کرده خواه هم بریدونه کرده چه تر دیر زیاد در مرکزونه پا مکتب و خوانزایی که و جن نورتا وقتی دی کچی در افغانستان معرف وزارت تاست اجازه در نکرده چه پا هم در مکتبونه که تاست مرکزونه ولاری بدیل لاری چی دی؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي، همدغه ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات او ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو او دوی کوشش دې کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه مشکل دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبتنام مراکز وویستل او هغلته مو یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کراشو دې ته چې تاسو پیږي همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه مونږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معرف وزارت ګیله لري، هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلي دي تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه اورول کیږي، دوی ته ماشینونه نه ورکړل سوي او د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معرف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسوال مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته وستونزه نهسته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لري دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشکولی هم زمانه دوه ځای دوی دولت څخه ماش واخلي که چیرته ماش نه ورکړ شوی هغه پښتنه به تاسو نظر صاحب نه وکړي چې دوی ولې دغه ماش نه دی ورکړی. هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوی وه چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړی وه هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د یون ډی پی دخوا ورکول کیږي. همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي، ټول همغږي ترسره شوی دي. اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو ښه په جریان کې چې پر یو شمېر محلاتو کې غلطه یا بایومتریک وسایل قصدن خراب شوی دي یا ورک شوی دي یا پاور بانک ورک شوی دي یا د تور ته نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پورې چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی، هغه خپل حساب نوی صفر کړی، تر هغه پورې د امغه بسته حوزې ماشونه ځندول شوی دي. همدغه ستونزه مشکل باندې یون ډی بی سره مونږ ګڼ شمېر ناسې درلودلې دي او غوښتنه مو ترې کړې ده څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د ښوونکو دغه امتیازات چې ژمنه ورسره کړې و زر ته زر باندې دوی دغه امتیازات ورکړ شي، ان شاء الله ټول کارونه نهایي شوی دي او ډیر زر به په ډیری ولایتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی. په ځینو ولایتونو کې چې پاتې دی هغه هم کار روان دی او زر به ان شاء الله دوی دغه امتیاز دوی په خالي توګه
نورې جانې داسې معرف باید له سیاست بیلی او انتخابات یو سیاسي پروسه ده. هغه انتخابات خو موږ داسې درلودل تابان یو مکتب یا یو ښوونځي شمه ته سوی ده، راکټي برید پیسې ور باندې سوی ده، دغه هغه کوم زیان چې وخت دی حکومت بیرته جبران کړی د انتخابات خپلواک کمیسیون سره به تاسو کېدای شي تړون لاره انتخابات کمیسیون حاضر سوی دی بیرته هغه د ښوونځي په روانه کې تاسو ونډه واخلي؟
نه خیر، مشکل در همینجاست. همکاری را که ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی، در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شده، مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما، بدون شک ما خساره مند شدیم. ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکردن و در قسمت مسئولیت نگرفت. ما اتفاقنامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این اتفاقنامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهدی ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره‌ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پا بر جا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم، چون بودجه ما کم است، دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی ای کفایت نمیکنه. بنابراین اگر باید مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره، بنابراین یک هزینه اضافی است که لطمه شه بالای وزارت معارف.
صدات صاحب، تاسو په د معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کده چې تاسو ځینې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیا رغونه ولګوي، ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې؟ ولې بودیجه مصرف نکړه یا ولې ورته پام مونږ کژنن د معرف وزارت کله لري؟ تاسو
جناب افغان صاحب، تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت ده، اما د افغانستان اساسی قانون ټول اداره دولتی اداره مکلف ګرځولی ترڅو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت ترسره کړي. لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې مدیریت او ترسره کړي، هم لاره ول ټول نور اداره هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله ترسره کړي دوکې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري ورسته وکړي. اما تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه، ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغه ته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې پر رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي او دې همکارۍ ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم همیشه اشاره کړې ده او دم په لیکلي ډول سره له دوی سره دغه ژمنه ترسره کړې ده چې ښوونځي د افغانستان د خلکو مالکیت دی، همدغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولسونه دي، د ټاکنو د پروسې مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دې پروسې مدیریت پر غاړه لري. نو پر دې اساس باندې دغه تشویش دی نه اوسېږي که کوم ښوونځي ته مشکل پیښیږي، ستونزه پیښیږي، دغه ژمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره کړې، همدغه تفاهمنامه کې هم هغې ته ځای ورکړی دی چې هغې ستونزو مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله رسیدګي کوي. اما دغه ملي پروسې په خپل ته رسیدو په مخه باندې د مونږ وختنم دغه د او تشکر هم کوم چې دوی کوم همکاري کومک کړی دی. خو بیا هم زمونږ وختنه دغه چې دوی دی زمونږ سره په دې برخه کې همکاري کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یو سرنوشت ټاکونکي اوسیږي، درد سر خلکو ته پکې پېښ نه شي. لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته د هغې څخه دا پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي. په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده، د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی. اما د سفتنام په موده کې کوم څه چې راپېښ شول، دوی چې کومو سیمو کې غوښتل هغې څخه موږ مراکز وباسو، د هغه مکاتبو څخه هماغه کار مو ترسره کړی، د هغه مکاتبو څخه موږ د سفتنام مراکز ایستلي دي.
نوریا جانې، که چېرې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر شي، هغه پخوانۍ چې کومې خسارت راوختي زیانونه اوختي هغه جبران کړي، او د نوي خساری احتمالی خساری د واردو په صورت کې دوی تاسو رجمن یو کې بیرته به دوی رغی د معرف وزارت آماده ده چې دوی مرکزونه بیرته تاسو ورکړي دوی لپاره څنګه؟
ببینین، درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم، چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم، دفاع کردیم و حمایت کردیم، ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشان رضایت مردم افغانستان است و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشند، باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم. و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن، ببینین فقط بحث جبران خساره نیست، بحث تهدیدهای امنیتی نیست. اینجا نصاب ما به عقب میمونه، به شکل کامل و درستش تطبیق نمیشه. من میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم. در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جاگزین شدن و مستقر شدن، ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم، این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب، حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کمرنگ شده، اینا حراس دارن. و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه، به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین، پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه. بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم، نصاب ما تطبیق نمیشه، حضور شاگرد ما کمرنگ شده، حضور معلم ما به خاطر حراسشان از تهدیدها کمرنگ شده.
صدات سبل موضوع تر ازم راور کولی د پاند پاره معلومات ورکی د کارن حکومت رسیدلی دی چې ته چاپی په داخل دی هواد کې بهر دی هواد کې او د لپاره ساده کاپی بازار ترونه زی تور بازار ترونه زی تضمین شستا.
سلامت اوسه د رای پاند د چاپ پاره باندې ان شاء الله کوم خاص تشویش وجود نه لري. د رای پاند تدارکات چی دیغه د افغانستان څخه به هر چاپیږي، هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو تر څو وتوانیږو.
موږ ډېر ستر مطبعې لرو، ډېر زیات امکانات لري په افغانستان کې، نو بیا هم کمیسیون د حاضر سویس دغه رای پاڼه چاپ کړي.
افغان صاحب، کوم ورقه چې د دغه رای پاڼه د پاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده تر څو جعل پغه کې تر سره نشي، یو څوک نه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي، یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي، یا پغه کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي، هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې د هغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو، هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي. د چاپ پاړه باندې او د رقم پاړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې رای ورکون کې لرو، هغه درست رقم تپکتو سره د هغه څخه لسیصد یا دولسیصد هغه زیات چاپیږي. خود افغانستان امنیتی حالت ته په کتو سره چې همداوس موږ تاسو په یو داسې وضعیت کې قرار لرو چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې وسلوال مخالفینو سره زموږ تاسو میړني ځواکونه په جګړه بوخت دي، نو دلته دغه تهدیدات هم څه ناڅه لوړ دي. ممکن په یو شمېر سیمو کې هغه ته زموږ مواد کله چې د مرکزي کمیسیون څخه ولایت ته انتقالیږي، د ولایت مرکز ته، د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته، او بیا د رای ورکونې مرکز ته. دلته د ګڼ شمېر ستونزو، مشکلات او تهدیدات سره مخامخ کیږي. دغه ټولو ستونزو، مشکلات ته په کتو سره نو څه نا څه دغه رقم موږ لږ زیات چاپو تر څو د رای ورکونې په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
موضوع مې واخله. مروه جان کتره ته وای چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد کې البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کړي دغه امکانات په افغانستان کې شته امکان لري او دوی چې وایي چې مخصوص ځانګړی کاغذ نه استفاده کیږي دغه کاغذ په افغانستان کې پیدا کیږي
ډېره مننه افغان صاحب تدارکاتي برخه هم د رای پاڼو د چاپولو او همدارنګه د بایومټریک د دسکاو د اخیستلو تر اوسه پورې یعنی په پوره ډول باندې بشپړه سوې نه ده پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري ولسمشرۍ معنی کې دوی ناسته درلوده او د همدغو د اخیستلو او بلخره د چاپولو په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودې ښه به دا و چې هغه اقتصادي بڼه یې هم موږ نظر ته ونیسو یعنې په افغانستان کې دننه د ورقې چاپ سوې ویل اقتصادي لحاظه په هم موږ سره مرسته سوې او همدارنګه د یو لوی مرسته د هغو مطبعو لپاره وایي چې دوی دغه ورقې چاپوي او د نه لیکېدو په اړه یې هم دوی کولی سوی یو بیل تصمیم ونیسي اما مهمه دا ده چې حتی زموږ طرحه دا وه چې د کمیسیون دننه داسې یو ابتدایي شکل باندې چې همدغه رای پاڼې دوی وسي کولی چاپ یې کړي د کمیسیون دننه که دا جوړه سوې وای هم د ایستلو موضوع یې هم حلېدله چې د دوی ډار هم دا ده چې دا د باندې ونوځي او هغه جالی شکل یې جوړ نسی دا د کمیسیون دغه اندېښنه پر ځای هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالی رای پاڼو همدارنګه د جالی تذکرو د جالی سټیکرونو شاهدانو همدا و چې بیا د تقریبا د تور او د سپینو رایو د جدا کولو موضوع و میاشتې ونیولې او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی وس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي
صدات صاحب لکه مخکې شمینی سبې دونه وکړه په تیر انتخاباتو کې موږ داسې پاڼو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل د لپاره چې په خوانه نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لرئ چې دغه انتخاباتو کې هغه خوانی ستونزې تکرار نه شي
افغان صاحب د بایومټریک خا دې ګټه اخستنې موضوع دا ځلې به ان شاء الله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد او پروسه را ژوندۍ کیږي د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوي به کیږي د رای پاڼې په برخه
کې بیا تکرار سوي دي
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی ترڅو د دا ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تیرو کې درلودل دغه مخنیوي ترسره کړو هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو دغه څخه په ګټه اخیستنې سره لومړی موضوع هم د رای پاڼې موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا ځلې رای پاڼې ان شاء الله په داسې یو شکل سره چاپیږي چې اټس امکان به د دنل لیټر څوک د څوک توانی ګره کې د جال وکولای شي بدبختانه دغه تیرو ټاکنو پروسه چې منفی سیوری په وغوړول او غلطه بدنامه کړله هم دغه وا چې غلطه ځنې تذکری جالی را وته یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جالی دي هم او چې خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفی کړو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار ترسره کول ترڅو غلطه تقلب کچره ټیټه کړي او یا هم شفافیت لپاره کار ترسره کړي خلکو ذهنیت ډېر منفی خواته تللی و دا ځله ان شاء الله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پاڼو کې به ان شاء الله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغې د جل امکانات به ډېر کم اوسیږي حتی په نش به حساب وي او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي او زه هم په دې باندې باورمن شو چې ما تای ورای به سرنوشت راکونکي اوسیږي بیا په هر حالت کې راوځ خپل رایه هم کاروو د ټولو هغو لارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم د ناظرو بنسټونو په سلام مشوره باندې د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلام مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي د خلکو اعتماد هم ژوندی کوي
تقریبا زیات انتخابات په مخکې لرل هر انتخابات په موږ رای پاڼې چاپو او کمیسیون ډېر زیات بودیجه په لاس کې و ولې په تیرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډېره خوندي مطبعه دي کوم انتخابات خپل کمیسیون رامنځته نه کړ د دې لپاره چې قانون مخکې لاړ شي بودیجه راکم شي د خلکو باور زیات شي ولې څه پلان نه و راتلونکي کې پلان شته
نیوکه مو ډېره پر ځای نیوکه ده همیشه هغه څه چې مونږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډېری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ګورم په رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي اما بدبختانه د دوی په موده کې په میلیونونو ډالر هیفه مایل شوی دی خو دوی په دې نه دي توانېدلي چې اقلا یو ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلمان ته کړي چې اقلا د غرای پاڼې او ځین نور معتجزه توسيږي هغه دوی چاپ کړی شي په دې باندې کار نه تر سره شو همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لوټه یې خیده او ځان پولیسته لیدې سبا غم دوی سره نه دی شوی په اوس کې تاسو پیږی چې هم داس مونږ د غشته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتونی ګو دا پروسه مونږ په تر سره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت مونږ تاسو ورسیږو چې داسې یو مطلب مونږ تاسو ولرو چې هغه ستاندار آزاد ووسیږي او په هغه کیفیت باندې چې نن موږ تاسو ضرورت دې لپاره لرو چې رای پاڼې چاپ کړي، هغه رای پاڼې موږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دې ونه لیدل شي چې بهرنیو هیوادونو ته په دې باندې موږ تاسو محتاج اوسو.
مروجنې درسته پوښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو، انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دوره به تکرار نه کیږي، ستونزه به نه تکرارېږي، خو موږ تاسو لیدلی دي بیا بیا ستونزې تکرار شوې دي. تاسو باوري په دوی باندې چې دغه ستونزې چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي، بیا به تکرار نه شي؟
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي، اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر دې د افغانستان خلکو سره شریک کړي. مثلا دا اوس دوی قبول کړ چې د مطبعې نشتون دوی یو ستونزه ده او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي. اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او آمار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي. بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو، بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وي تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وي، تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وي، او همدارنګه مشوره ناظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته ښې کیږي، لکه څنګه چې په پیل کې نویو کمیشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه، اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوې دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عادت د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زمارایا زما حق
د دوشنبه او جمعه پورزو له آزادی رادیو